می کې کابل ته او په دغه ټرانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز نه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزي غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چکل به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیاز بینا واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیاز بینی له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ. خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه یې هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو. او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستوي ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او د یووالي غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړئ تل ژوندي پاتې شئ نو خپله ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړی نه دی، او ما د قبول کړی تاسو نه دا طاقت در کړی دی. دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پہ دے دے کیا خدا مجھے کوئی طاقت حق دے دے جو آگا طاقت مند مخالف اور مقابلہ نہ استعمال ہو اگر طاقت من پکور کے استعمال اگر طاقت اور کتاسی نے کرم سہاری پریدی گمبیدی تبگنے دی دشمنے دی بغض دی کنہ دا چاہتا دیو پختن پر پختن تھا پیتی پاک ملا کرما پا خوشحالے خوشحالنے نستا پا خوشحالے خوشحالنے کرما خیر نواری نستا خیر نواری کرما پا بربادا خوشحالی گی نستا پا بربادا خوشحالی گا تو لن پا فکروں کے جو تا وجم کما وجنی زکر نواری میں سلک دیر امید پیدا شوی دے کہ داستاس مینا داستاس محبت اور داستاس جوش اور داستاس احساس مینما علم و فام و فہم فام و فکر کے قوم دا تاسو تاسو چیرو پر دوست دشمن پیجنه پیدا او نقصان پیجنه او پرم کوئے نا خبر جمع تاسو تاو کرلو تاسو باوری دا ما سر دا وعدہ کوئے تاسو با کوشش کوئے دا خبر پرم بکوئے وئے نا کم ایسا نا کم جذبہ کمنگ پیدا شیرا پیدا سی خلق پدی مجھے دیر ویاد دی اور لادے ٹوڑے وجہ سدا کہ کم قوم کہ جب پیسے محبت اور جب پرسے شوق نہ اقتدار شوق پیدا شی اگر قوم کی کامیاب رہے قابل کی اتفاق نلا دی نہ پارلیمنٹ کی جمہوریت را دی نہ سوشلزم را دی اور نہ اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایا د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت
جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگلری سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرا نخان سغیرت و ننگ لری نرد دا نرا نخان سغیرت و ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری
په کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدایي خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوروش کدار ته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو، او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي نوي اصناف را داخل شول. دې په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته البته به سهار سلام مثلا د لارو د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د په حقونو مساله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه البته خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي، دا سوچ د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدایي خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافیه کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو پنوم پرسمی شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې هم به وروسته چې کله سیاسي رنگ پیغاله شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د درې واړو مرحلو او د درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعری کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته. او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی و، هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول، چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، لدی ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو، دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست.
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمې قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدایي خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز لولورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شي، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار.
همت صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مونږ پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1950 کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینې لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان دي تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخه به مې کښلې. او کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل. نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لستل په ترتیب کې برخه غستل. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کيده په هغه کې برخه غستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا ورسېده چې وس یو څه لیکلی شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب هم ته یو پوښتنه وکړم. خوشحال بابا وایي چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچان کې هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکړي. انګیزه سوا ولې دې شعر ولیکه خامخا دی انګیزي لمخې ځکه ستاسو مسلک یوه خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیات او شاعری لوی 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 توپیر په منځ کې شته. ولې انګیزه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کم وخت کې په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دما خبره چې دا سمه ده چې لفقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سره نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزم د اسلامي دورو ادبیات او یی دښنه معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وایي یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلې دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
خو د سیم کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړي کړې دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي.
د عربی نما ډیر ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې زنه شاعران وو شاعران اغه کتاب را جمع شوه ده په نام د پنوامد اسب المعلقات. اسب المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوه چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادانو درې قبلی او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به خشیرو وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې وې دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وې. ما دغه قصیدې راجپاړلې دي اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجپاړلې په شعر مې راوجپاړلې دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوې دي دغه شعر مې خوښ شوې ده هغه مې راجپاړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا او المهجر کې راځي ایلیا ابو مازی دا یو د شعر المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې صحیح بل ما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلې دي.
موږ اوریدونکي به موس په تمې هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو، نو که تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تروری درا نگدی نده گورم اخ د تور تور رنجو ته مزړه کیږي، سوزون کی پردی پرانی ز دربانا د کامل حسن لیدو ته مزړه کیږي، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزړه کیږي، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته مزړه کیږي، د اروا په مې مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مزړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کډه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
فندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر څشته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې وار رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسی په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ غواګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي؟ خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنې کې وران شوه بوچی کله یې پلار او مور لدی نړۍ خدای په منی اخیستی و. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوا او کار. که بله کار اوزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه وه نیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، خوړه راسره غټه شوې یې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پاړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نو د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بله نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بله نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وځي. مینه درسره لرم، ستا زړګی.